سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز فرشته حق ته خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماده طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوې قانون اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبات ته د تطبیق واک ورکوي یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبه یې خبره کړې ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زور اونکه لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله سرګندونو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي نو موري همدارز ویلي دا د افغانو خزو او اونجونو پر حقونو باندې د نسغ عملو وړ محدودیتونه پراخوي ان لکوره بهر د خزو غږ پر ښکارا ډول اخلاقی سرغړونه ګڼي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي یو شمیر رسنیو د رادیوګانو او همدارس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي سو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي طالبانو له واک تر رسیدو وروسته لومړی لښ پګم ټولګي پورته نجونې خوانځي ته لتو منه کړې وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي لوی بې عدالتي بولي ندا محمد ندیم ویل چې د طالبانو مخالفان د خزو د ورځې په مناسبت د خزو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکول په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هر برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سمې دي د زیاته کړې چې د خزو د خوونې او روزنې په برخه کې د ډېر ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصول او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوی چې طالبان پر خزو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه خزې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا زورول کیږي د همداراز ویل چې بایدن نو مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چاره طالبان و هڅول چې د افغان جنو او خزو د لسیزو بریاوي لمایزه یوسی ل بل خو د هالیوډ د سینما ناموت ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غاګ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیالسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غاګ باید وانه ورېدل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپل خوخه او په زور د تورخم سپین بولدک اوریخم پله او سلام کلا اسلام کلال لار افغانستان ته داخل شوې دي ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې شپږ سو زره ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوې دي اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولې دی د اسرائیل پوز ویلی وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړې ل بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادا کړې چې د خپل یو وژل شوی جکپوري قومندان فواد شوګر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لور رسولګونه توغندي وشتل لیدلی دی. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت ووجل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو او کوربه دی. په غزا کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخ کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړې ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
پېښور ته راغلم د خپلې ناروغۍ له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دلته راغلم خپل د تداوی لپاره.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزې سګنۍ لیګ ښار زبیه وایي ځوانانو ته پکې ډیر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سږ کال شپږیزې کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیس په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د خبري ټولګې د راپورونو مخه ته خراغلس. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی په تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په څلور ویشتمه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورزنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په څلور ویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي وینا سکي ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوط سولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانو د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو اورید. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست کا په سر کې راته دا وایي چې تاسو اتمن دغه قانون لوستای دی، په دغه قانون کې ډیر مهم ټکی اچوي دي چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره و اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو د قانون څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له رسم څخه دا وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایل او تخ کارونه خلکو را بلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی. په هر ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي. او دا چې په افغانستان کې د سپرست حکومت لخوا وزارت جوړ شو د تدین عمل اندې مخکې بغیر قانون کار کول او چې دغه او ډېر سرغړونه د ځینې محتسبینو نه کېدله او دا مثبت ګام دی چې د دې پر قانون جوړ شو او دا خو مثبت ګام دی. اما هغه بودای پر چې ما دا قانون وستلې دي متاسفانه پر قانون کې ګن شمیر یعنی د مثبت شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرقي تیروتنې پکې شته، ځینې علمي تیروتنې پکې شته. او په ټوله کې دا قانون که اصلاح نشي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي، زه ګمان کوم چې د دې د مثبتو نتایجونه منفي نتایج به ډېرې.
وزین صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د پاره کړی، لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي که تاسو راته دا وایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو که دا واضح کړئ.
فتنه داسې راغلی چې فتنه دا جګړه چې وای دا د خزه مخ چې د جوړې په اسلامي امت د جمهور او د اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ما ابو حنیفه او د هغه د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او المروند لا سنت المروند پوری او فقه دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې هغه په خلاف دا د خزه مخ د فتنې د وجه نه دغه پروتول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا مثلا چې کله چې یو ډېر خپل خزه مثلا د خلکو توجه جلبي، ډېر غلیظ آرایشي کړي، مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم او نارینه توجه جلبي، یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې ډېر کمی مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی، دا ستنې خبره دلته رامنځته شوی دی. یعنی اصل دا په اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رائے ده چې د خزه مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړونده پورې او یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده دا 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 عورت نه دی او څنګه چې په نموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګر دوی نامره خلکو سره ګوري بیرون موږ دوی نور به حجاب کوي او دا په داخله نه اما په دغه قانون کې د دې د دې د دې خزو د مخ د پټولو د لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خزو باید خپل مخ پټ کړي
ډیره مننه وزین صاحب کدارته په دې اخر کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلامیه خبره کړې هم دا سن ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه شوې دي نو دا په افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکي
کوره ته باندې خود د قانون خو قانون خدا یعنی یو ناقص قانون د نشته د نه قانون به تر هغه ودا د خبره ده لکه دا قانون اصلاح وړي چې دا قانون نه غوښته تطبیق شي دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کې دي چې د غوښ سره رابطه نور مره کې خو لیکن بهرنان لپاره دا مهم نه دي چې د افغانان ټوخله کې جواب غونډي کنه غونډې غوښ ته مهم نه ده لیکن موږ ته دا داخلي حق مشکلات رامنځته کوي البته او اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخ کې د افغانستان د خلکو غوښتنې هغه ومني اما د بهر نه چې کوم دیکتاتوري او امیر راځي او د بهرنیانو په خوخه کوم نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه اصل مشکل د داخلي ده که همداسې اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب دی باید فرانستل شي د نجونو پر مخ دا مخ یلی چې د خارجانو غوښتنه ده د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ خپل ازادي ساتو او وایو دا مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنه ده معقول غوښتنه خو ښکاله نه لري چې هغه مخ په دې لري چې هغه مخ د مخې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده
وزین صاحب ک تاسو خبرونو کې نن اوریدلې وی نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې د هغه آنلاین کورسونه او یا هم هغه خبرونه د زده کړو لپاره چې د رادیو د لارې یا تلویزیون له لارې خبريږي دوی په هغه هم بندیز لګولای دی هغه هم بند کړی دی نو دا شان به د طالبانو دا تګلار نور څومره کړکېچنه کې او د خلکو په منځ کې بد اندېخنه نور څومره زیات کی
په باسر دا خبره یعنی دا 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 شان د اندېخنه په کار دی او دا په کار چې د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاص شي کورسونه د پری خپل شي خلک درس وایي دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې نجونې درس ونه وایي دا مشکلات ته په داخل کې دی حکومت د سفارت حکومت خلکو تګمن واټن او فساد مسافه زیاتې خلکو ناراضي ډېریږي خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي د سفارت حکومت تفقات ده چې د دې شانو د مخنیوي لپاره هر څه موقع د قانون حکومت ته مخ کې او د قانون حاکمیت رامنځته شي اساسي قانون چې هر شي د خلکو د خزو نارینه او اساسي حقوقه تعریفي اساسي قانوني تدوین شي او هغه د قانون حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي
ډیر مننه
حکومت د مشکلاتو حل
مننه وزین صاحب پلانډو ټکو کې په ورستۍ برخه کې کېد کده راته وایي چې د دوه عمر محدودیتونو په وضع کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وضع کوي د مذهبي لارې اسلامي لارې نه مونږه خه منځلارې او یا هم یو مناسبه لار څه ده چې تاسو یې پیشنهاد وایي
وره مونږ د دا چې مونږ د قانون حکومت رامنځته کوو یعنی قانون ټول د لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې قانون سره مخالف نه وي اسلام د ژوند سیستم او نظام دی په اسلام کې نه ته نه افراط شته نه تفرید هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی که مونږ د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لا شو زه ګومان کوم چې ټول مشکلات حل کیږي کله چې قانون نه وي په ملک دا د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي
ډیر زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیاته مننه فضل ادی وزین د عالمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نو راپورونه هم ستاره سره اوسي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یو شمیر افغانان وی ل ډیر مجبورې گاونډیو او نور هیوادونو ته د درملنې لپاره زی دوی دا کوي چې د افغانستان پر روغتیاي سیستم کې به لابل ستونزې موجود دي چې لامل یې د مرز د تشخیص او درملنې په چارو به باور شوې دي په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو ووري
سمدا کیږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي رواجنه نو چې افغانستان کې سم اساسي تدابیر نه و دلته راغله خپل تدابیر لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو موږ خپل تکلیف راپښی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی، یو شمېر افغانان وایي د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د ګڼو سنځو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تک تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد موسی بیا خپل مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې و. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د سنځو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټه خو یو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د هټ تورې سي چې پر ځای دي چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نور الدین وایي چې مود وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو، د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبره له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځې په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځلې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لیکو نه پیګم، پاکستانی ډاکټرانو فکر کوم غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده. اپنډکس هم داسې اپنډکس یا اپنډکس شکېدلی وي، زه تې زر د عملیات امر ورکړ چې څومره زر کېږي د عملیات. بیا مو نو عملیات کړ، بیا موږ سره ښه شو. نو ته سوچ وکړه چې دا درې شپې دلته موږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک یې په تشخیص نه پیدل شي، دې کې مشکل چې ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خبریږي چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی در درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او غږ پر راپور کې خپور شي، ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوې کړې وي. د یادونې د چوړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربان او د یرغمل خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي، تاسو واوري.
د غزي په جګړه کې د اوربان د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوې، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبې په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حمله راهیسي 318 اسرائیلي عسكر وژل شوي دي، چې د غزې د جګړې د پایل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیرش ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روختون د راپور لمخې د دوه ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روختون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوی دی. د اقصا شهیدانو روختون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یو جلا برید کې 3 کسان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخوان اخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزه سګنۍ لیگ خارځوی وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر لو د لوبیدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیگ کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبیدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي سینی مدیریتي ستونزې موجود وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکو کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزه پرون پایته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امو نهنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړ او په دې سره د لومړی وار شو چې د لوبډله په پایلو بکی بریا خپلوي. دا د شپږیزه لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو بکی برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو هم دې ته پکتو د شپږیزه سکنۍ لیگ خارځوي وایي د مشهور او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره یو خزیره ده. د کرکټ افغان څارونکو سمی الله هلال ازادي راډیو ته وویل ک چې هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیزه سکنۍ لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبیدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیس په سر کې راغلل. زبید اکبری، وفی الله ترخیل، صدیق عطل، لاله محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې هم توپونه پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامست شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې ورسته کار وشي یا غوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغې نو ورسته کچیرې موخه ورکول کیږي او مسلسل موخه ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور د نن نزلې دي د په بهر کې هم دغه سی وزلیږي افغانستان تاریخ لو به تر سره کی.
خدای وای د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصګنې لیک خوندور نو او خیلا ملي دی چې د دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیزه لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي، وای لوبغاړو ته په وخت د غلیک پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشانو پوره معلومات نه درلودل او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچ د لیگ یو څه پک کړه. او خاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل د دغه ډول سترو لیگونو لپاره وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیارې ونیسي.
اصول د دې ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر وروسته کپتانان په دې باندې وتوانېدل چې هغه لوبډل او بیلانس وګوره توازن برابر کړي. کله چې په دغه سي لیگونو باندې دومره مصرفونه کیږي، دومره لګښتونه کیږي، باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي او دا د کرکټ بورډ مسولیت ته چې وړاندې نه لوبغاړو ته دغه سه معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبي خبري.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوې او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید. که څه هم د سکل په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډیری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي، په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به